السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. د ازادۍ راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. د تورخم په ګډون له پاکستان سره د افغانستان ډېرې ترانزیتي لارې له تیرو دریو ورځو راهیسې بندې دي. د افغانستان او پاکستان د ګډو سوداګریزو خونو یو مشر خانجان الکوزي پرون ازادي راډیو ته وویل چې د دې لارو له بندېدو سره دواړو خواو ته سلګونه لارې بندې پاتې دي او افغان سوداګر د زرګونه ډالرو تاوان ګالي.
د تورخم لار لا نه ده خلاصه شوې. د غنا علاوه د ډنډ پټان لار هم بنده شوله او د انګور وډي په خوانه بنده وه او همدارنګه د چمن لار بنده د درې میاشتې کېږي. نو ځان له د غلام خان د لارې نه یو څه موټر راځي. تر اوسه پورې هیڅ نوی اجرات د دواړو طرف نه دي شوي. نو په زرګونو لارې امخته او دې مخته ولاړې دي.
پاکستانی چارواکو د شنبه پر ورځ له افغان چلوونکو څخه د پاسپورت او ویزو تر غوښتنې وروسته د تورخم لار د باروړونکو موټرو پر مخ وتړله. د طالبانو حکومت هم په افغانستان کې ورته اقدام وکړ او له پاکستانی ټرک چلوونکو څخه د پاسپورت او ویزو غوښتنه وکړه. د وی پخوانی موافقې لمخې هغو چلوونکو چې له افغانستان څخه پر تورخم خیبر پښتونخوا ته اوختل تر پیښوره پورې به یې بی ویزه او پاسپورتونه تګ راتګ کاوه او پاکستانی چلوونکو هم کولای شوي چې په ورته شرایطو تر جلال آباد پورې راشي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ ترانزیتي لارې مخکې هم څوزل بند شوې او بیا خلاص شوې، خو معلومه نه ده چې دا ځل به د لارې کله خلاص شي. د لارې داسې مهال بند شوې چې تازه د پاکستان د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل رحمان د افغانستان او پاکستان د واکمنانو د اړیکو د ښه کولو په هدف کابل ته سفر کړی و. د طالبانو چارواکو د چین د ام سی سی شرکت له مسولانو سره د لوګر د عینک مس د کان لپاره د ارتیا وړ انرژي د چنتو کولو پر امکاناتو خبرې کړي. د طالبانو د حکومت د انرژي او اوبو وزارت پر خپل ایکس پانه په یو بیان کې لیکلي چې دواړو خواوو پرون په یو غونډه کې په دې اړه بحث وکړ. بیان زیاتوي چې په غونډه کې د بامیان ولایت د ډبرو د سکرول سرچینو او ځینو نورو بدیلو لارو څخه د عینک کان د ارتیا وړ 300 میګاواټ برېښنا د چمتو کولو په اړه بحث وشو او پریکړه وشوه چې چینایي لورې د پر دې وړاندیزونو غور وکړي او په یوه اونۍ کې د انرژي له وزارت سره خپل نظر شریک کړي. که څه هم تر اوسه نه معلومه چې د عینک د مسو د کان د استخراج چارې به عملا څه وخت پیل کیږي، خو ویل کیږي چې چین د طالبان له حکومت سره په دې کان د کار د دوام په اړه د خبرو په حال کې دی. د دې کان د استخراج قرارداد د پرزیدل جمهوریت نظام پر مهال د چین له ام سی سی شرکت سره لاسلیک شوی وو، خو عملی کار تر اوسه نه دی پیل شوی. ټاکل شوی چې د افغانستان او هند د کرکټ ملي لوبډلې سبا د مرغومي په وښتمه د شلوریزو لوبو د لړۍ په ورستۍ سیالۍ کې سره مخامخ شي. دا لوبلړۍ هند په دوه تیرو لوبو کې د افغانستان په ماتولو سره ګټلې ده. په تیرو دوه لوبو کې افغانستان که څه هم د شنونکو په باور په ښه معیار لوبه وکړه، خو د هند د پیاوړې لوبډلې په وړاندې ماته وخوړه. د سبا ورځې لوبه د کابل په وخت د ماښام په 6 بجو د هند په بنګلور کې په پام کې نیول شوې. افغان لوبډله به د دې لوبلړۍ له پای ته رسیدو وروسته د سریلانکا میلمنوي او د فبروري له 2 څخه د فبروري تر 28 پورې به په هغه لوبو کې برخه واخلي چې یوه ټیسټ، درې ورځنۍ او درې شلوریزه سیالۍ پکې دي. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د اوکراین ولسمشر وایي چې د هیواد استازو په سویس کې د سولې د نړیوال سرمشریزې لپاره چمتووالی پیل کړی دی. ښاغلی زلینسکی پرون د اکتوبر په 15 نیټه سویس ته رسیدو سره سم دا څرګندونه وکړه. ولودیمیر زلینسکی وی خبري غونډه ته ویل چې دا سرمشریزه باید ټولې پخوانی لاسته راوړنې په حساب کې راولي او ډاډ ورکړي چې د جګړې پای باید په استثنايي ډول عادلانه وي. هغه دا څرګندونه د سویس له ولسمشر ویولا امهرت سره تر کتنې وروسته وکړه. نه میرمن امهر دا نه ښاغلی زلینسکی دا جزئیات ورکړل چې دا سرمشریزه به څه وخت او په کوم ځای کې جوړیږي. خو د سویس حکومت ویلي دي چې د هیواد د زلینسکی د غوښتنې په اساس د داسې یوې سرمشریزه د کوربتوب غوښتنه منلې ده. او د امریکا د دفاع وزیر لود آستن د پروستات د عملیات په نتیجه کې د روغتیایي ستونزو تر درملنې وروسته پرون له روغتونه رخصت شو. د خپل ناروغي له څو اونیو راهیسې له ولسمشر جو بایدن څخه پټه ساتلې وه. او یا کلن آستن د تیر دسمبر په 22 د پروستات د سرطان لپاره عملیات شو، خو یوه اونۍ وروسته د افونات له ستونزې سره مخامخ شو. هغه د جنوري په لومړۍ نیټه د ولسمشر بایدن او نورو چارواکو له خبرولو پرته د جدي مراقبت په څانګه کې بستر شو او د سرطان خبره یې د جنوري تر 9 پورې پټه وساتله. بایدن ویلي دي چې دای لا هم پر خپل دفاع وزیر باور لري او آستن ویلی دی چې ولسمشر بایدن څخه د خبرې د پټولو ویلات د دې ناسم قضاوت وو. دا وو خبرونه تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شي. آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې ملګری ملتونه وای هرات کې له خونړۍ زلزلې سل ورځې وروسته هم لسګونه زره مصیبت ځپلې ماشومان مرستو ته اړتیا لري.
دا ځای ډیر سوړ دی، د شپې هم خوب نسو کولای، ساړه نسو زغملای.
په افغانستان کې د بشري ناورین په دوام، ایران تازه له هغه هیواد 15,000 افغانان وطن ته ستانه کړي. په افغانستان کې د بانکونو مشتریان شکایت کوي چې لا هم د اړتیا وړ پیسې له خپلو بانکي حسابونو نشي ایستلی. خو د طالبانو د بانکونو یو مسؤل وایي
موږ به په دې برخه کې په نږدې راتلونکي کې نور پرمختګونه هم ولرو او درنو هیوادوالو ته به د ټولو نړیوالو معیارونو مطابق د غوره خدمتونو وړاندې کولو زمینه برابره.
په غزنی کې تازه فارغ شوي ګڼ شمېر ډاکټران بیکاره ګرځي.
او څورلسم کال کې زه له طب پوهنځي څخه فارغ شوی ډاکټر یم. متاسفانه چې تر اوسه پورې د کار زمینه راته مساعده شوې نه ده.
او د امریکا پاوز تایید کړي چې یو بیړۍ د حوثي وسلوالو په توغندي لګیدل.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ته خراغ لید د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني. که د خبرونه تر پای از موږ ملتیا وکي په دوهم نیمایي کې د زهرو کاروان پروګرام هم خبرې دوته چمتو دی. اوس راځو د خبرونه د خبري ټولګې د سر راپورته. ملګری ملتونه وایي چې د هرات له خونړۍ زلزلې څخه باندې درې میاشتې وروسته لسګونه زره مصیبت ځپلې ماشومان لا هم رستو ته اړ دي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې صندوق یا یونیسف وایي د زلزله ځپلو سیمو فضا دردونکي او له ناخوالو او کړاوونو ډکه ده. یونیسف وایي چې ماشومان د خپلو عزیزانو د له لاسه تللو کبله کړیږي، خو بیا هم هڅه کوي چې د ستونزو مقابله وکړي. تفصیل له اسمت څاروانه اورو.
د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې صندوق یونیسف وایي د افغانستان په لویدیځ کې نږدې 3,000 زلزله ځپلي ماشومان مرستو ته جدي اړتیا لري. په افغانستان کې د یونیسف استازي فران اکیزا پرون وویل زیانمنو کورنیو خپل هر څه په زلزله کې له لاسه ورکړي دي. ښاغلی اکیزا وایي چې زلزله ځپلي کورنۍ د خپلو موقتي استوګنځایونو د تودولو لپاره هیڅ وسایل نه لري. دارلس کلنه مروه لخپلو دو کوچنیو خپیندو مور او پلار سره د هرات ولایت د زندجان ولسوالۍ په یو کلی کې اوسي. د پنځه کسیزه کورنۍ د ژمي په سړو ورځو کې شپې سبا کوي. مروه له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
دا ځای ډیر سوړ دی، د شپې هم خوب نسو کولای، ساړه نسو زغملای. دا زما کوچنی خورکۍ ده چې ټوخیږي. د شپې له خوا یې مخ سوړ سي، پزه یې سړه سي، هغه ډېره ژاړي. نور ماشومان هم ژاړي ځکه ساړه یې کېږي. خیمې مو هم ډېرې سړې دي.
اسوشیټډ پرس خبري آژانس د یونیسف د استازي فران اکیزا له قوله لیکي چې نوموړی وایي ماشومان د سړو له کبله له سخت حالت سره لاسو ګریوان دي، او هغه کورنۍ چې بې ځایه شوي ماشومان یې په داسې یو وضعیت کې ژوند کوي چې له ګواښ سره مخامخ دي. ښاغلی اکیزا وایي ماشومان هڅه کوي د زلزلې له رواني اثراتو ځانونه وژغوري. د هغه په وینا ښوونځي او روغتیایي مرکزونه چې ماشومان اړتیا ورته لري یا داسې زیانمن شوي چې د بیا رغونې امکان یې نشته او یا ګرد سره ویجاړ شوي دي. یونیسف د افغانستان د نیمایي وګړو چې شمېر یې شاوخوا 19.4 میلیونو ته رسیږي د لومړنیو بشري اړتیاو د برابرولو لپاره د 1.4 میلیارد ډالره بیړنۍ بسپنې غوښتنه کړې ده. یونیسف وایي د عامه خدماتو په برخه کې د پانګونې لپاره د طالبانو د حکومت پاتې راتلل د اساسي خدماتو د وضعیت د خرابېدو سبب شوي، او دې حالت ته په پام زیانګالي ټولنې په اسانۍ سره نشي کولای ځان له زیانونو وژغوري یا یې په وړاندې مقاومت وکړي. د یونیسف یو مسؤل دانیل ټیم اسوسییټډ پریس خبري آژانس ته ویلي چې په زلزله ځپلو سیمو کې شوانځي، کورونه، روغتیایي تاسیسات او د اوبو رسولو سیستمونه لمنځه تللي دي. نو موارد زیاتوي چې اوسنۍ مرستې کافي نه دي او دا ټولنې دي ته اړتیا لري چې یو ځل بیا پر خپلو پښو ودرېږي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د هرات زلزله ځپلو ته یو شمېر کورونه چې د کورنیو او نړیوالو خیریه موسسو او د سیمه ییزې ادارې په مرستو جوړ شوي وو ویشل شوي دي. د اکتوبر په ومه د ریختر په حساب 6.3 درجې زلزلې د هرات ولایت یو شمېر سیمې ولړسولې او څلور ورځې وروسته دوهمه ځواکمنه زلزله هم وشوه. د سلسلو لزرو زیات کسان ووژل او شاوخوا 20,000 کورونه ویجاړ کړل. یونیسف وویل چې په زندجان او انجیل ولسوالیو کې د دې زلزلې ډیری قربانیان ماشومان او ښځې وو.
ومردل چې په هرات کې له مرګونې زلزلې څخه باندې سل ورځې وروسته هم د ملګرو ملتونو په وینا لزګونه زره ماشومان لا هم د دغه زلزلې اغیز ګالي او په بد بشري وضعیت کې ژوند کوي. بل ورته د ایران حکومت په ورسوي کې څه باندې 15,000 بیا اسناد افغان کډوال هم د هرات او د افغانستان نورو لویدوزو ولایتونو ته راړول دي. د زینو ایرانی رسنیو د راپورونو لمخې په دې ورسوي کې نږدې 14,000 بیا اسناد افغان کډوال په خراسان رضوی ولایت او څه باندې 10,000 نور د ایران په سیستان او بلوچستان ولایت کې نیول شوی او افغانستان ته ستانه کړل شوی دي. دا په داسې حال کې ده چې بل ورته پاکستان هم له 13 نومبر میاشتې راهیسې د سلګونه زره افغان کډوالو چې د دوی پټکو بیا اسناد دي افغانستان ته په زور ستنولو پروسه پیل کړي. د موضوع تفصیل همایون هیوادور.
لایران څخه د بیا اسناد افغان کډوالو د استلو په لړ کې په ورستیو کې شاوخوا 15,000 نور هم نیول شوی او افغانستان ته ستنه کړل شوی دي. د ایران اسنا خبري اژانس تر راپور لمخې د ایران د خراسان رضوی ولایت د سرحدي ځواکونو قومندان مجید شجاع ویلي چې په تیرو 11 ورځو کې په دغه ولایت کې 15,255 بیا اسناد افغان کډوال نیول شوی او د دوغارون سرحد لارې له ایران څخه استل شوی دي. په ورته وخت کې د ایران تسنیم خبري اژانس هم د سیستان او بلوچستان د سرحدي قومندان جواد رفیع په حواله په تیرو نه کې د یو لزر او شپک سو نه شپته بیا اسناد افغان کډوالو د نیولو او ل ایران څخه د استلو خبر ورکړی. د غو ایرانی چارواکو ویل دي د هر هیواد وګړي باید ایران ته په قانوني توګه داخل شي کنه نو ل قانوني چلن سره به مخ شي. خو هغه افغانان چې په ورستیو کې ل ایران څخه استل شوی دا کوي چې د استلو په محل د ایرانی پولیسو لخوا ورسره ناوړه چلن شوی. د دوی لړلې یو چې نه غوښتل نو می واخستل شي. ازادي رادیو ته یو ویل
محل لرزش یادم است کې شکایت
هر هغه شی به می پیاد ده چې د ایرانی پولیسو لخوا شکنجه کیدلو کنځلې راته کولې. زما مړی وه او لاس یې مات شو. په ډیر بد وضعیت کې خپل څلور ماشومان سره افغانستان ته ستن شو.
خالصان برگشت.
د دې ترڅنګ هغه افغانان چې اوس هم لاسنه دوه پرته په ایران کې میشتي د نیولو او ایستلو لاملان د ښمندي. د دې کډوالو لړلې حافظ نایبي ازادي رادیو ته وویل
د سیرز مشکاسان
لدري ورځ رئیس می پوتاق کې هر څه ختم شوی بهر نشم تلای وختل مخار تلاش مول بازار څخه وریږي غوړی بانجان او نور شایان راوړم خلويري ان نشم واتل زموږ وضعیت خراب دی اسناد نه لرو په دې خاطر چې ونه نیول شو بهر نه وځو
سجا گرفتار نشم.
تر دې مخکې ځینو ایرانی رسنیو خبر ورکړی و چې په تیرو 9 میاشتو کې تر 15,000 ډیر افغان کډوال له ایران څخه ایستل شوی. ایرانی چارواکو ویلي دي چې په ایران کې لاسناد پرته شاوخوا 15 میلیونه افغان کډوال ژوند کوي. د ایران حکومت تر اوسه د دې هیواد په 14 ولایتونو کې د افغانانو پر اوسېدو بندیز لګولی. افغان کډوال داسې مهال له ایران څخه ایستل کیږي چې د 2023 کال له نومبر میاشتې راهیسې له پاکستان څخه هم څه باندې 400,000 افغان کډوال ایستل شوي او دا لړۍ لا هم روانه ده.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدل شي
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه 12 شپګ نوي
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 0 یوشت او 15 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره.
په افغانستان کې د خصوصي بانکونو یو شمیر مشتریان شکایت کوي چې اوس هم له بانکونو څخه د ارتیا وړ پیسې نشي ایستلې. دوی ادعا کوي چې خصوصي بانکونه خپل مشتریانو ته هغه اندازه پیسې نه ورکوي چې د طالبانو په کنټرول کې د افغانستان بانک اندازه ټاکلې ده. د طالبانو د افغانستان بانک مسؤلان بیا وایي له بانکي حسابونو څخه د پیسو په ایستلو محدودیتونه د پخوا پرتله کم شوي او هڅه کوي چې دا ستونزه په بشپړه توګه حل کړي. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ له 2 کلونو په ډېره موده کې لا هم له بانکونو څخه د پیسو ایستلو ستونزه په بشپړه توګه نه ده حل شوې. د دغو بانکونو یو شمېر مشتریانو ازادي راډیو ته وویل چې خصوصي بانکونه هغه اندازه پیسې نه ورکوي چې د طالبانو په واک کې د افغانستان بانک ټاکلی دی. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي صبغت ازادي راډیو ته وویل په یو شخصي بانک کې شاوخوا 20,000 ډالر ایښي وو، خو له څو ځله ورته ګروسته هم بریالی شوی نه دی چې له خپل حساب څخه پوره پیسې وباسي. د کابل ښار اوسیدونکو فریده هم ورته شکایت لري، وایي خصوصي بانکونه باید د افغانستان بانک له لارښوونو سره سم عمل وکړي او د خلکو پیسې په سمه توګه ورکړي.
موږ خپلې پیسې د غلا له ویرې یا د چیلو کومې ستونزې سره مخ نه شو په بانک کې ښودلې چې د اړتیا په وخت کې بیرته راواخلو. خو اوس بانکونه د هغه اندازه پیسو په پرتله چې د افغانستان بانک ټاکلی دي کمی پیسې راکوي.
دوی د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې دا ستونزه په بشپړه توګه حل کړي او د پیسو په ایستلو کې هیڅ ډول محدودیت ونه لګوي چې خلک وکولی شي هر وخت خپل اړتیا وړ پیسې له بانک څخه په اسانه وباسي. دا چې د طالبانو په واک کې د افغانستان بانک ته د ستونزې د حل لپاره څه کړي، ویاند حسیب الله نوري ازادي راډیو ته وویل
موږ په تدریجي ډول په دې برخه کې پرمختګ درلود ان شاء الله، چې موږ به په دې برخه کې په نږدې راتلونکي کې نور پرمختګونه هم ولرو او درنو هیوادوالو ته به د ټولو نړیوالو معیارونو مطابق د غوره خدمتونو وړاندې کولو زمینه برابر.
هغه زیاته کړه اوس مهال د بانکونو له شخصي حسابونو څخه د پیسو د ایستلو اندازه په اونۍ کې 20,000 افغانۍ یا 1,000 امریکایي ډالر او په میاشت کې 250,000 افغانۍ یا 3,000 ډالر ده. نوموړي دا هم وویل چې سوداګریز شرکتونه او سوداګر کولای شي په یوه میاشت کې 5% پیسې له خپلو حسابونو وباسي. خو دا چې ولې په تیرو 2 کلونو کې له بانکي حسابونو څخه د پیسو ایستلو ستونزه نه ده حل شوې، د اقتصادي چارو پوه بشیر دودیالی په اړه وایي
په ټوله کې عام خلک بانکي حسابونه نه لري، سپما نه لري، د خپلو اولادونو په نوم حساب نه لري. بانکونو خپل اعتماد له لاسه ورکړی ځکه سوداګریز بانکونه نه شي کولای چې په وخت خلکو پیسې ورکړي. دوی اندېښنه لري چې بانکونه یې دیوالي نه شي او پیسې نه لري.
د 2020 کال په اګست میاشت کې د طالبانو لبیا واکمنېدو وروسته په افغانستان کې د نورو ستونزو ترڅنګ بانکي خدمتونه هم ګډوډ شول او له سقوط وروسته په لومړۍ ورځو کې په زرګونو مشتریان به د بانکونو په دروازو کې د خپلو پیسو د ایستلو لپاره راټولو، چې هغه وخت له بانکونو څخه د پیسو په ایستلو کې محدودیتونه وضع شول. که څه هم دغه محدودیتونه کم شوي، خو اوس چې د طالبانو د واکمنۍ له 2 کلونو اوړي په بشپړه توګه دا ستونزه نه ده حل شوې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو، د افغانستان راپورونو ته وروسته بیرته راستنیږو، خو اوس ورځو منځني ختیځ ته. د امریکا پاوځ تایید کړی ده چې یو امریکایي کښتۍ د عدن په خلیج کې د حوثي یاغیانو لخوا په توغول شوي توغندي لګېدلې ده. د امریکا پاوځ ویلي چې له برید وروسته په کښتۍ کې اور لګېدلی، خو انساني تلفات یې نه دي اړولي. پر حوثي یاغیانو د امریکا او بریتانیا له هوایي حمله وروسته دې ډلې ویلي وو چې دا دوه هیوادونه خپل مشروع اهداف ګڼي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د امریکا پوځ وایي چې حوثي یاغیانو پرون دوشنبه د یو امریکایي شرکت اړوند بارونکي کښتۍ په توغندي وویشته. له دې سره دا ویره نوره هم زیاته شوه چې په دې نارامه سیمه کې کړکېچ ټول منځني ختیځ ته خپور شي. په منځني ختیځ کې د امریکا د پوځ مرکزي قرارګاه یا سینټکام وایي پر دې کښتۍ د مارشال ټاپوګانو بیرغ رپیده او د توغندي د لګېدو په نتیجه کې اور پکې ولګېد، خو مرشوب لې نه ده پیښه کړې او خپل سفر ته دوام ورکوي. سینټکام پر خپل ایکس پاڼې لیکلي چې ایران پلوو حوثي وسلوالو دا بیړۍ په یمن کې تر خپلې ولکې لاندې سیبو څخه د کښتیو ضد یو بالستیک توغندي په وسیله په نښه کړه. حوثي یاغیانو تر اوسه په دې اړه کومه اعلامیه نه ده خپره کړې، خو پوځي څانګې او د یمن د حکومت یوې سرچینې فرانس پریس خبري آژانس ته وویل چې پرون دې ډلې 3 توغندي ویشتې دي. د سره سمندرګي جنوبي لور ته د عدن په خلیج کې پرونی پیشه یو ورځ وروسته له هغه کیږي چې د حوثي یاغیانو لخوا د امریکا د ویلوې پوځي کښتۍ په لور وشتل شوی توغندی شن شو. همداراز د جمعې په ورځ امریکا او برېټانیا د یمن په هغو سیمو کې چې د یاغیانو تر ولکې لاندې دي هوایی حمله وکړې. د حوثیانو توغندیو پر یمن بمباری دا ویره رامنځته کړې ده چې په غزه کې روانه جګړه ټولې سیمې ته خپره شي. حوثی وسلوال وای په سره سمندرګي کې د دوی د حملو هدف له غزې سره خواخوږي ده. د نړۍ د سوداګریزو بیړیو په سلو کې شاوخوا 12 د یمن او جیبوتی ترمنځ په سره سمندرګي کې له پراته تنګي څخه تیریږي او وروستیو حملو د دې کښتیو تک را تک اغیزمن کړی دی. متحدو ایالاتونو تیره میاشت یو امنیتی پلان اعلان کړ چې هدف یې د سره سمندرګي په دې برخه کې د بیړیو د تګ راتګ امنیت ټینګول بلل شوی دی. خو حوثي یاغیان له پرلپسې خبرداریو سره سره خپلو حملو ته دوام ورکوي. د تیرې جمعې په ورځ د حوثي یاغیانو پر مرکزونو د متحدو ایالاتونو او برېټانیا له هوایی حمله وروسته د ډلې اعلان وکړ چې دا دوه هیوادونه اوس د دوی لپاره مشروع اهداف دي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو 12:00 او د سهار لوو د ماښام تر 2 بجو پر لاندو څپو 19.25 مترو منډلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو .com ته ورشي.
تاسو زموږ غږ آزادي رادیو نه اورئ. په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان پروګرام هم خبرېدو ته چمتو دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
اوس هم ورځو په دې ټولګه کې. لومړی په غزنی کې له تپ پانزي د فارغ شوو ډاکټرانو ستونزو ته دغه ډاکټران وایي چې لته پوانځي فارغ شوی خو کلونه کېږي چې بیکاره دي او په دولتي ادارو او روغتونونو کې د کار زمينه ورته نه ده مساعده شوی. دوی وایي له شخصي پلوه هم دومره وسنه لري چې ځان ته شخصي کاروبار جوړ کړي. تفصیل زموږ د خبريال پر راپور کې ورو.
ډاکټر محمد اعظم په 1400 هجری شمسي کال کې په غزنی کې د یو خصوصي پوانتون له تپوانځي څخه په لوړو نمرو فارغ شوی دی خو وایي تر اوسه پورې همداسې بې دندې ګرځي. ښاغلی اندړ زیاتوي که څه هم چې ډاکټرانو ته په هره برخه کې او هر ځای کې زیاته اړتیا ده خو بیا هم په غزنی کې زما په رنګه په سوونو کسان دي چې دندې نه لري.
په 1400 کال کې زه له تپوانځي څخه فارغ شوی ډاکټر یم. متاسفانه چې تر اوسه پورې د کار زمينه راته مساعده شوې نه ده. ما په شمول باندې یو ځنه ډېری ډاکټر صاحبان همداسې د کار زمينه ورته نسته که دوی هر یو د دې توان نه لري چې خپل شخصي کلینیک یا مثلا یو چیرته مینخانه جوړه کړه. زه خپله باندې شاید یم چې دوی د طب محصل وي او د اقتصادي مشکلاتو په وجه باندې له چا سره په منشتوب باندې کار کوي.
دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې له خصوصي او د هیواد له طب پوهنځیو څخه ګڼ فارغ شوي ډاکټران بې دندې ګرځي. دوی وایي شاوخوا 2 لسیزې د تعلیم په برخه کې خواري کښلې، درسونه یې ویلي او زده کړې کړې خو اوس بېکاره دي. ډاکټر داود حکمل هم 2 کاله وړاندې په غزنی کې له یو خصوصي پوهنتون څخه فارغ شوی دی. دوی وایي په سوونو ډاکټران دي چې وخت په وخت له پوهنتونونو څخه فارغ شوي خو اوس بېکاره دي.
چوغه واقعا د تحصیل او تعلیم لپاره زحمتونه یې ګاللي او متاسفانه چې په دولتي سیستم او چوکاټ کې حتی د داسې یوې طبقې لپاره چې هغه ډاکټران دي او تاسو ته به تر معلومه ده چې پاره برخه کې ورته ډیر زیات ضرورت دی. اوس مو وایټریاوي لرو، خالص هي لرو خو البته شفافیت نسته. ډیر خلک دي چې هغه بیکاره دي موږ په شمول باندې.
دا چې په اوسنی وخت کې د ډاکټرانو لپاره اگزیټ امتحان هم اړین دی. نو د محمد عالم انصاری په نوم یو بل ډاکټر چې اوس بې دندې دی وایي په دغه بې دندې ډاکټرانو کې داسې کسان هم شته چې اگزیټ امتحان یې ورکړی او په کې بریالي سوي دي خو اوس په کور ناست دي. دی وایي ډیری وخت استعداد په لحاظ نه بلکې د دوستۍ او خپلوۍ په لحاظ ډاکټران مقرریږي.
مشکلات خود سر تا سر افغانستان زیاد است خود اغا.
ستونزی خو په ټول افغانستان کې زیاتې دي، خو په غزنی کې به بیخي زیاتې دي. دلته که ډاکټران په کار ګمارل کېږي، د استعداد په لحاظ نه، بلکې د دوستۍ او خپلوۍ په لحاظ مقرریږي. که هغه ډاکټران هم وي چې اګزیټ امتحان یې ورکړی وي، پاته کېږي. خپل کسان پر دنده ګمارل کېږي او نور کسان نسی کولای چې وظیفه اشغال کړي.
څه کول په کار دي چې بیکاره ډاکټران پر دندو وګمارل سي؟ ډاکټر عبدالخالق مزمل چې په 1400 هجری شمسی کال کې فارغ شوی دی، وایي د ډاکټرانو لپاره د امتحان پر وخت روغتیا وزارت له لورې د نویو قانونونو جوړېدل او بیا پر هغې باور نه درلودل هم هغه لامل دی چې ډاکټران بیکاره ګرځي.
زما به د خپل شخصي فکر هغه ډاکټر صاحبان چې بې وظیفې دي، تقریبا د فراغت کلونه کېږي یا کال کېږي، ځکه یو څوک خپله په دولت کې مشکل اوسي، د شورای طبي امتحان یې نه سوی دایره ولی، یا تخنیکي ستونزې وي، یا د مالي بودجې کمښت و، هغه په هر حال هغه دوی خپل شخصي مسایل دي. تر هغه دا پورې سي یو ډاکټر د شورای طبي امتحان ورکوي، هغې ته باید اجازه د کار ورکړل سي، هغې ته مشکلات جوړ نه کړل سي.
دا دغه بیکاره ډاکټرانو په باور چې روغتیا وزارت دوی ته د کار زمینه برابره کړي، نو هیله څرګندوي چې د خپلو هیوادوالو ښه خدمت به وکړي. دا چې په غزنی کې په 100 نوي فارغ شوي ډاکټران له عامې روغتیا وزارت څخه هغوی ته د کار د برابرولو غوښتنه کوي، نو هڅه مو وکړه چې په دې اړه د عامې روغتیا له مرکزي او سیمه ییزو چارواکو څخه د هغوی نظر واخلو، خو د راپور تر جوړولو پورې ځواب رانه کړ.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندی واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 11 24 201.
او اوس هم ستاسو یو شمیر پیغامونه اورو.
چینګوالم ام ساید د یو زوی مشي یسو یو رینه دي څلور آیاله درو یې نه دي دریا د شیږي چې د سرسلیب کې کار کوي. ای بی بشتي ورته تر دې مومنان وام د سر خوشي نه جوړې مې د سر نه جوړې زلرم سبز ما خراب دي دا سبي فشار سم دي دی و منګي د غنلر اوس مې او چا خیرات کرا کړی دي ما یو دا نه یو خوبه کو په یو خوبو په مغاړي مې دا قبله د غاړي مې پنج یو لور مې رینې ته ناسته ده، بل لور مې بلې ته ناسته ده، زه چاته وځو زه د پښول بیا دلې یم، دا زه یم نه کړلم د زړه نه جوړې زما د اصاب ده، زما د زړه زخمي زه یم د زړه نه جوړې ده، اوس چینایي ته بوتل وای زړه دې وپلسیادلی چې شي وکړم ژوند ته انسان یې که په مرګ نه یم خوشحاله غاړې مې دې بنې.
زه بي بي فاطمه نومېږم. نو زما خامخا 2 کاله به زما د کنټوف کېږي. نو اوس د هغه رئیس بیا مې دا خپل کېتمان په خواري غریبۍ لویان کړل. نو دوه د امن مې وه دا یو زوی مې شهید شو، تیارو وویشتی چې بزګر وو، هغه چې شهید شو بیا د دې ځای د بل راواخیستله، د بل مرور مې د بل ته کښېنول، هغه بیا ټکار وسو، هغه هم شهید شو، سر دې خلاص شو. نو اوس دغه یم ناست یم، یو خپل هم کونډی یم، دوی مې دا مژندې دي ناستې دي، نو ټکور ټکور یو بس دغه سره ناست یې، دغه کونډیان نر نه لرو په کور کې، زه دغه نجونې تللې دي، دا دې اوس نورې په دې کې ایښې ده پرتې دي، دوه پایکټه باسې خرڅوي، د یوې او د بلې نجلۍ په لاس مې کړه، کوشنیان خو نو د دوی نشان نه دي، کوشنیان دي هغه بېقي چې د ګټې وټ سړی نه دی، دا دی نو سړی څه وکړي، زه یا چې سړی د ګټې وټ څوک ونه لرم، څه د ګټې دا ونه لرم، او زه په سیاسرو په دانچوړ دا ښځې ته وایي راس زموږ کمبل پرې ودا وایراس زمر وړی وټکه ودا وایراس زمر دا شې دې دې دا کور په ځوانه ځوانه د بل کار کې دا نږدې کور ته لري زایوت نه
ټوریس
اسلامي وادونو پشان چې په ټول اسلامي وادونو کې لنی کمر غوس اکثره خلک حلال کارونه کوي. افغانستان اسلامي امارت یو مارکیټ جوړ کی او بازار دې شوزو لپاره جوړ کی چرته مطلب شزی وی او د شوزو کاروبار کې زیدا به سرپرست شزی او کوریان شزی وکولای شي چې خپل لاسي صنایع یا خوراکي توکي یا اته چی ورته دي خرڅ کی حلال ډوډۍ لاس راوړي. زمیشه دا وایم چې د اسلامي نظام د پاره ډیر ښکلی خبره نه ده چې په میلیونه ها او شزی او ماشومان په بازارو